هغه محاکمه غواړي او وایي چې په دې قضیه کې ګرم وي باید عدالت ته راوکاږل شي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري اوس هم راځو خبرونو ته. د فریبا ظاهر نه به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي واورو، ورپسې د زهرو کاروان پروګرام خبرې کی.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نورو غړو ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د هغه تړون له مخې د منل وړ نه دی. ایلیوت انجل او مایکل مکال د می پر اتمه په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا طالبان به پر خپله ژمنه ودرېږي. د سولې پروګرام یې له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه یې ډپ کړې. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکه کړي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن شنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبان باید د افغانانو وژنه بس کړي او له افغانانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی فیصل دغه راز ویلي چې د سولې بهیر ځنډ د توجه وړ نه دی. له هغو زرو بندیانو له ډلې چې طالبانو یې د خوشي کېدو ژمنه کړې تر اوسه 150 تنه خوشي شوي دي. په دې کې حکومتي سرتیري او ملکیان هم شته. په پکتیا کې اوه وسلوالو طالبان وژل شوي او درې ژوندې نیول شوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اړوند په بورګۍ سیمه کې یو لړ عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې اوه وسلوال طالبان وژل شوي دي، درې نور ژوندې نیول شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هاخوا په لوګر کې بیا د وسلوالو طالبانو لخوا څلورو تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په سویل ختیځ زون کې د ملي اردو د 203 تندر قلو اردو مسؤولین وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ اړوند د سلیم خېلو په سیمه کې د ملکي وګړو په کورونو د هوانونو مرمۍ توغولي چې له امله یو ماشوم وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم دغه احتمالي پریکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربندین کار کوي. دغه شورا ویلي وو چې د نړۍ هیوادونه د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربند وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنگالي هم د کوکنارو لکشت څخه ګټه اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هیلې اسات څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې د 400 کیلوګرامه نشي موادو په تور و نفره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د تلاشۍ پر مهال 401 کیلوګرامه نشي مواد ونیول، چې 9 کیلوګرامه هیروین او 392 کیلوګرامه چرس دي. په پام کې ده چې دا نشي مواد په دریو موټرو کې له کابل ولایت څخه د ننګرهار د دور بابا غنی خیلو او چپرهار ولسوالیو ته قاچاق شي. نیول شویو خلکو منلي چې غوښتلي دا نشي مواد د بهرنیو قاچاقونکو په همکارۍ له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې تر 1 کیلو ډیر نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د سور د میاشتې پر 15 نیټه د زرنج ښار په جنوبي خوا کې عملیات وکړ، چې په نتیجه کې 130 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. په دې نشي موادو کې 20 کیلوګرامه هیروین او 195 کیلوګرامه تریاک شامل دي. تر دې مهاله د دې نشي موادو د ساتلو په تور څوک نه دی نیول شوی، خو پولیسو د پیښې په ځای کې 2 میله وسلې او 1 کورولا موټر موندل او ضبط کړی دی. په کابل ښار کې له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو نږدې 2000 نشي ګولۍ ونیولې. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس پرامرز ازادي راډیو ته ول نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په کابل ښار کې دوه تنه له څو میاشتو راهیسې څارل چې اخیرې د روان شمسي کال د سور د میاشتې پر 14 نیټه د کابل ښار په اتم ناحیه کې له 1915 ټابلیټ کا نومي نشي ګولیو سره ونیول. د دوه نفرو له څو میاشتو راهیسې په کابل ښار کې پر معتادینو باندې نشي ګولۍ خرڅولې. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په هرات ولایت کې د کریسټالو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د هرات د امنیې قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل له نشهیي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په اسلام کلا کې د باري موټرو د تلاشۍ پر مهال 1.5 کیلوګرامه کریسټال ونیول. په پام کې وه چې دا کریسټال له هېواد څخه د باندې قاچاق کړی شي. د موټر چلوونکي په ګډون دوه تنه نور هم د دې نشهیي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي.
هیلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنگیالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي.
هم د ساشون آزاد کښت میشه او هم اینو پروسیس میکنن و هم یک گواهی دیکنانه را بلی بازی تاریف بازی کنن که در چندی تا تجربه شده.
په غزنی ولایت کې سږ کال بیا بزګر د بګنو د کښت لپاره چمتووالی نیسي.
د کال پیل ده، بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک یې دې ته مجبوره کړي د نورو ولایتو خلک راسي ځمکې ورچ په اجاره واخلي او چرس ورباندې وکړي.
د لغمان له والي محمد آصف ننګ سره مرکه لرو.
تر تېر کال هم دلته د بوټی مرغوبیت یو دوه کاله مخکې درلود، اما اوس پکې کم شوی ده. موږ د دغه هفته کې د کوکنارو د اړولو پلان لرو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
ډیر مورته ویلې دي خو زموږ خبره نه مني.
ته یو چورت وها خامخا یو لاره پیدا کولای شي.
بس بس اوس مې خبره را په یاد شوه. زه قانې کولای شم چې ځان علاج وکړي.
څنګه قانې کولای شي؟
څنګه قانې کولای شي ولوري؟
اوس پرونه په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کښت باندې پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون د افغان دولت ضد بهرني جنگیالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي. سږ کال د بدخشان په هغو سیمو کې ډېر کوکنار کرل شوي چې د طالبانو او بهرني جنگیالیو په واک کې دي. په دې اړه د بدخشان ولایتي شورا ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې کوکنار پکښ کرل کېږي هلته د افغان امنیتي ځواکونو، طالبانو او بهرني جنگیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. خو د بدخشان د امنیي قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني بیا دا خبره نه مني او ادعا کوي چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې خاطر پردیس وړاندې کوي.
سکل بیا په بدخشان ولایت کې خورا ډیر کوکنار کرل شوی او نږدې ده چې بزګران یې تاریخ راټول کړي. یمګان، وردود، جرم، کشم او تګاب د بدخشان هغه ناامن سیمې دي چې ډیر کوکنار پکې کرل شوی. خو د بدخشان ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې سکل په دې ولایت کې بزګرو د کوکنارو پر ځای د غنمو او نورو غلو دانو کرلو ته مخه کړې ده. د بدخشان د امنیه قمندانۍ وین ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته ویل چې سکل بزګرو تر پخوا لږ کوکنار کرلې دي.
مواد مخدر نسبت به سالهای گذشته در بدخشان کاهش پیدا کرد و به نتیجه
بدخشان ولایت کې سش کال د تیر کلونو په پرتله لږ کوکنار کرل شوی دی. دلیل یې دا دی چې ټولې لارې تړل شوي، خلک بې وزله شوي او تریاک ارزانه شوي دي. پخوا به د یو کیلو ګرام تریاکو بیه 8000 افغانۍ وه، خو اوس دا بیه 200 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. بل دلیل یې دا دی چې امنیتي ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې نشي مواد له یو ولایت څخه بل ولایت ته قاچاق کړي.
خو په هغه سیمو کې چې کوکنار کرل شوی هلته د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه هم روانه ده. د بدخشان ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي چې کوکنار د بدخشان په هغه نه امن سیمو کې کرل شوی چې د طالبانو بهرنۍ او جنگلیو په واک کې دي.
دا سیمې اکثره د طالبانو او دولت نورو وسلوالو مخالفینو ډلو په لاس کې دي. طالبان له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي، ځکه چې کوکنار هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي او هم یې تولید د دوی په سیمو کې دی. دوی له دې لارې څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. دا کار یې په تېرو څو کلونو کې تجربه شوی دی.
ښاغلی مجددي باور لري په داسې حال کې چې په بدخشان ولایت کې جګړه روانه ده، د کوکنارو کښتونه نشي اړول کېدی ځکه افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې بوخت دي. دوی په یو وخت کې نشي کولای چې هم جګړه وکړي او هم د کوکنارو بوټي واړوي.
خاطر پر دې سوچ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون بهرني جنګیالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي.
حقیقت سره پروگرام له دی وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او پر مزنی سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. وس غزنی ولایت ته زو د بنګو د کښت حال اخلو. په غزنی ولایت کې سرش کال بیا بزګر د بنګو د کښت لپاره چمتووالی نیسي. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانستان له نورو ولایتونو څخه غزنی ولایت ته د نشي موادو کاروباریان ورزي او هلته بنګې کوي. ګټه یې دوی خوري خو زیان یې د غزنی خلکو ته رسیږي. دا بنګې په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو په لاس کې دي. په دې اړه به زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور واورو.
دا غزنی اوسیدونکي وایي دغه ولایت په ډیری سیمو کې خلک بیا د بنګو کرلو ته مخه کوي. دوی وایي غزنی ته له نورو ولایتونو په ځانګړې توګه له خوست او پکتیا ولایتونو څخه بزګران راځي. له ځایي خلکو مځکه په اجاره نیسي او بنګ پکې کوي. دوی وایي که یې مخنیوی ونهسي په دغه ولایت کې به د نورو نشهیي توکو کرلو ته هم زمینه برابره سي. د غزنی اوسیدونکي وایي د چرسو کرلو له امله تېر کال خلک د غنمو له کماش سره مخ وو. دا غزنی قرباغ ولسوالی رحمت الله وایي
د کال پایل ده بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک مدې ته مجبور کړي د نورو ولایتو خلک راسي ځمکه ورچ په اجاره واخلي او چرسور باندې وکړي. په کار د شه دولتي مخه ونیسي ک مخه ونن ولسي دا به نور نشي توکو کرکیل ته لار هواره کړي او دغه نشي توکو بیرته پم دغه ټولنه کې استعمالي دمدې ټولنه ځوانو ماشوم پیاخته.
دا غزنی جغت ولسوالی دین محمد بیا وایي له نورو ولایتونو خلک راځي. دا غزنی په ځینو ولسوالیو کې د بنګو کرکیله کوي. ګټه یې دی خوري او زیان یې غزنی والګالي.
په رښتیا هم چې ډېر بده ستونزه ده خلکو لپاره، ځکه هغه خلک چې دي هغه دلته د هغوی اولادونه نه اوسېږي چې د دوی اولادونه په دې شي باندې اخته شي. دا بدبختي به د غزنی خلکو ته پاتې کیږي او د غزنی خلک به په راتلونکي کې د سره لاس او ګریوان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د بنګو کښت له تیرو څلورو کلونو راهیسې کال په کال زیاتېږي. خو د غزنی په امنیه قمندانۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې امیر حمید بختیار وایي سږ کال په پلان کې لري چې په دغه ولایت کې د بنګو د کښت مخنیوی وکړي. دا غزنی په مقور، قرباغ، ناواجرستان، د یک اندړو، ګیرو، خواجه عمري او ځینو نورو ولسوالیو کې بنګ کرل کېږي. خو سږ کال په پلان کې لرو چې د امنیتي ارګانونو په مرسته یې مخنیوی وکړو. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې په تېرو کلونو کې ولې اجازه ورکول کېده وویل اوس دولت یو څه سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. دا چې د بنګو زیات کښت وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دی، نو سیمه ییز دولتي چارواکي وایي هغوی له دې لارې زیاتې پیسې ترلاسه کوي. دوی دا هم وایي چې دغه بزګران طالبانو ته د یو جریب ځمکې په بدل کې 8000 افغانۍ مالیه ورکوي او په زرګونه جریب ځمکه یې بنګ کرلې دي. دا وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دیل لوري په ټول هیواد کې د بنګو کښت منع اعلان سوی دی.
درنو اوریدونکو، په غزنی ولایت کې د بنګو د کښت په اړه مو د حبیب الرحمن تاثیر راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې په غزنی ولایت کې سږ کال بیا د بنګو د کښت بیا سوی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوي؟
تاسو
غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادی راډیو اوریش پر مزنی سپو سر بیاره یا پا سل اشاره پینزه افیم سپو باندی هم اوریده لیسی. وست لغمان ولایت حال درکو. لغمان هم یو لحوق ولایتون سخده چه هم کوکنار بکش کرل کیجی، هم حال تا دنشی مواد و قاچا کیجی، هم دیر موتاجین لری او هم در موتاجین در ملن یو مهم موضوع ده. دا چې په دې برخو کې څومره کار سوی او څومره ستونزې لا نه دي حل سوی. په دې اړه مو د لغمان له والي محمد آصف ننګ سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت وضعیت څنګه دی.
لغمان کې د کوکنارو کښت کال په کال کم سوی ده، یعنی اوس بیخي په کمېدو کې بلکې په ختمېدو کې ده. او د دې درې څلور پنځه عمده علتونه دي. اول علت یې لارې بندې دي، د دې د تجارت بې حده زیات محدودیت پرې راغلی ده، نو دوی استفاده نسي کولی چې دا مارکېټ ته ورسوي. دویمه مسله دا ده چې نرخ یې پایین سوی ده د کوکنارو. دریم دلیل دا ده چې بدیلونه ایجاد سوي دي، او بله باغداري هم موږ په ډېر وسیع پیمانه باندې زیاته کړې ده. لدې سره په عامه پوهاوي کې هم ډېر کار سوی ده.
هلته په لږو سیمو کې کوکنار کله سوي دي. تاسو کولی شئ چې په لږ قوت سره په لږو پولیسو سره دا کوکنار واړوئ. دا کوکنار مو ولې نه جاړولي یا ولې هلته کوکنار کله سوي دي؟ یعنی دا زمینه څنګه مسایده سوې ده چې هلته کوکنار وکرل شي؟
د الینګار ساحاتو کې چې مثلا یو مقدار د نورلام درو کې او سنګر او سوا او کولمان کې، دغه ساحاتو کې چې پخوا هم دلته حکومت ډېر اثر نه درلود، تر تیر کال هم دلته د بوټی مرغوبیت یو دوه کاله مخکې درلود، اما اوس پکې کم سوی ده. مګر د دغه هفته کې د کوکنارو د اړولو پلان لرو.
په لغمان ولایت کې هم د نور ولایتونو په ډول محتاجین ډېر دي. دوی ته دا نشي مواد د کومه ځایه راځي؟
دلته دا توکي چې دي د نشه یي توکي، دلته په معتادینو کې یو رواج و چې دوی به ویل چې په اصطلاح هلمندي تریاک. معنا یې دا ده چې دا تریاک له هلمنده راغلی دي، یعنی دوی کې دا رواج پیدا کړی ده او یا یې نرخ ارزانه ده. نو دا دواړه معناوې ورکوي. او درېیمه معنا دا ورکوي چې یعنی دلته د لغمان دغه محصول دوی ته نه رسیږي. یعنی دا درې سره په دې دلالت کوي چې دا بوټی یې بیروني ده او دلته یې هغه کښت او په اصطلاح کاروبار یې کم سوی ده.
کله چې د نشي موادو وزارت منحل سو، نو د بدیل مشیت پروګرام هم ورسره له منځه ولاړ. خو تاسو په خپلو خبرو کې د بدیل مشیت یا د بدیل کښتونو یادونه وکړه. د دغه بدیل مشیت پروګرام پیسې له کومه کوي؟
هغه بدیل چې په اصطلاح رسمي چوکاټ کې د وزارت لخوا به ورکل کېدو زه هغه نه یادوم. زموږ د ان ایچ ایل پی پروګرام، زموږ د باغدارۍ پروګرام چې دواړه د په اصطلاح لوی لوی پروګرامونه دي او کافی فنډ لري، یعنی اویا میلیونه ډالره لري، په یولس ولایتو کې یو هم پکې لغمان ده. یعنی دا لغمان اگر چې نه و شامل، خو سږ کال لغمان هم په دې پروګرام کې مونږ شامل کو. نو له دې نه ډېر بیا مونږ دغه د حاقین ډېر مستفید کیږي. دلته یو زمان چې کوکنار و، نو دا دوه عمده مسلې وې، دلیل یې درلود. یو لاره خلاصه وه، دوم قیمت هم د کوکنار لوړ و، دریم دا ده چې بدیلونه وجود نه درلودل، یعنی مارکیټ ته د زراعتي مارکیټونو ته وصل سخت و. اوس آسانه ده، مثلا تاسو پیږئ چې هر سهار د زراعتي توکي تر کابل رسیږي، تر ننګرهار رسیږي. مونږ بدیلونه داسې ایجاد کړي دي چې هغه مشوق دي، هغه ترغیب کوونکي دي. باغداري پروګرامونه مونږ ټولو ولسوالیو ته ورکړي دي، او د حمایت دهقان پروګرام چې دا په نیچلپی کې مده، دا د پخوانی پروګرامونو ترڅنګ، نو دا هم سبب سوی ده چې دا وچلیږي. او بل دا ده چې په الیشنګ کې په پخوا کوکنار راتلل، اوس له الیشنګ اصل راځي، یعنی اصل یې ډیر ښه دي.
د لغمان ځینې ولسي خلک وایي چې یو شمېر پولیس خپله محتاجین دي، ځکه نو د نشي موادو د قاچاقو بهیر یې ټکنۍ کړی دی. دا خبره تر څومره ځایه پورې سمه ده؟
پولیسو کې مونږ یو سیستم لرو چې د دوی معاشات چې دي، دا چې مونږ ورکو په هر شپږ میاشتې کې دوی چکیږي. بیا دوی که مشکل ولري، بیا دوی ته د قرارداد یې نه تمدیدوي. یعنی زمونږ خو پولیسو کار په قرارداد باندې دی یو نوه، نو د کې گزارش مونږ نه لرو. او مونږ دغه څوک چې بیا غیر واجد بلل کیږي دا ډیر کم دي، او هغه په احتیاط دي چرسو باندې څه کېږي، بخصوص پولیس محلي کې یو تعداد گزارشونه مونږ درلودل. دا چې بیا کله په کال کې پی څه کېږي، اول خو کال کې دوی قرارداد هم پرکېږي، بیا که دی واجد نه وي فزیکي لحاظه صحي لحاظه هغه بیا له صف نه ایستل کېږي.
ویل کېږي چې یو شمېر معتادین جرمونه کوي لکه غلاوې، قتلونه، تښتونې او داسې نور. دوی خو ډېر مسلکي مجرمین نه دي، دوی ولې نه نیول کېږي؟
معتادین معمولا غله دي، یعنی داسې شی پلاس ورزي چې هغه مهیا وي، یعنی ډېر قوي غلا نه شي کړلی. ډېر کله داسې سوي دي چې د یو بام نه د شانتن وړی ده، مثلا په کور کې یعنی پی خبر سوي دي څوک داسې څه کوي چې یو شی چیرته کېږي دوی نه پوهېږي چې دا خو چلان به تلویزیون یا به خلک پی خبر سي. مثلا د جومات نه یو ځل مږه ګیر کړي وو، دا فرش یې وړ، داسې شی وړي، د جومات سپلۍ وړي که د په بیه ور برابر سي، بایسکل که چیرته ور برابر سي، داسې ډېر ماهر غله نه دي. نه نو دوی خپله مشکلات لري. دلته اقتصاد ضعیفه ده په لغمان کې، نو خلک څلور واري په خپل ځان پیره کې په خپل شي باندې ډېر څرنګ دي او څرک پې کوي، نو شی نسته چې یو سي دی بچ شی یو سي دی، او ګندنه والا دی پټي والا هغه په کور کې په ځای نسته، نو هغه به دی په یو سي چې شی. نو دا معمول دا ده چې دا ټولنه هم غریبه ده، شی هم نسته، او بل دوی داسې د خاص غلا چې کوي هغه دلته شی خرڅېږي نه. نو د موږ لوی تجارت د ګندنې او د پالکو ده، نو دی که به د زړو چپلکو به څوک واخلي داسې شی.
که د معتادینو د درملنې موضوع ته راسو، د معتادینو د درملنې په برخه کې په لغمان کې څه سوي دي؟
معتادینو موږ شفاخانه لرو، هم د علاج او مداوا کار کېږي، او هم په اصطلاح د دوی هغه کوم پریکټس چې ده شي دوی په اصطلاح رغول کېږي. نو د بیا رغونې د دوی د سالم ژوند ته د راګرځېدو دغه چارې هم سته، یعنی تر یو حده پورې دغه زمونږ مرکز د قناعت وړ ده، نو دوی ته څه لري خدمات ورته ورسیږي، او مراجعه هم یو زمان کله زیاته سي کله کمه سي، خو فامیلونه مراجعه کوي چې خپل بیمار راوړي. دا شیان سته، منتها مرکز کې کافي خدمات سته. شاید په یو وخت کې مونږ تر اتیا تر سله کسان مونږ پذیرش کوای سو.
که اوس ته کرونا وایرس موضوع ته راسو، د دې لپاره چې معتادین په کرونا اخته نه سي او یا د دوی ناروغي روغ خلکو ته ور نه سي، په ځینو ولایتونو کې معتادین راټول سوي او روغتیایي مرکزونو ته وړل سوي دي. په لغمان کې به دې اړه څه احتیاطي تدابیر نیول سوي دي؟
خدمات زمونږ تقریبا یعنی پرته له زندانیانو تبعیض نه پرته دي، یعنی مونږ کوم خدمات چې دي هغه د عام انسانانو د ټولو لپاره دي. هغه که مراجعه هر څوک کې مونږ مراجعه سي څوک کوي، هغه ته د یو بیمار په توګه یعنی مکلف په دي چې هغه ته خدمات ورسوو، نو په هغه کې که معتادم راسي. یو بل دا ده چې تر اوسه د معتادینو د ابتلا راپور نه دی راغلی. دا خو بله دا ده چې تنها د زندانیانو لپاره مونږ یو ځانګړی قرنطین لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنا
سمې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د آزادی رادیو د نورې دونکو دا د زهر کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شفیقه ناروغه وي او د علاج لپاره ډاکټر ته ځي. کله چې ډاکټر پوښتنې ځینې کوي، نو شفیقه ناڅاپه وایي چې بزه پوه سوم چې خپل علاج څنګه وکړم. له دې خبرې سره سم ولاړېږي او خپل کور ته ځي. دا چې داسې ناببره د شفیقې په زړه کې څه ور وګرځېده، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
راځه
ډاکټر صاحب اجازه ده.
و راځه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځه جی صاحب په دغه چوکۍ کې نه، خورکۍ ته په دغه بله چوکۍ کې نه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه جی صاحب، څه مشکل لرئ؟
ډاکټر صاحب دغه لور مې علاج ته راوستلې ده.
ښه خورکۍ، څه تکلیف لرئ؟
زه د هیروینو عملیې یم.
نوم دې څه شی دی؟
نوم مې شفیقه ده.
ته مخ کې دلته نه وی راغلی؟
راغلی ومه
ډاکټر صاحب، دلته دوه ځله علاج شوی دی خو بیرته په پوډو راخته شوی ده.
ښه شفیقه جانې، دا راته ووایه چې ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته شوي؟
بس ډاکټر صاحب، څه درته ووایم، خبره دا ده چې زما خاوند د هیروینو عملی دی. تر علاج وروسته تا راته وویل چې باید داسې ځای کې ونه اوسېږې چې هلته نشهیي مواد وي یا ملیان اوسي.
هو دغسې خو ده، که سل واره علاج وکړې چې بیرته هغه پخواني ځای ته ورشي، هغه معتاد دوستان او هغه ځای وي، علاج دې هیڅ ګټه نه لري.
نو څنګه وکړم ډاکټر صاحب؟ کور مې دی، خاوند مې دی، بچیان مې دي، دوی خو نشم پرېښودلی.
بله چاره نشته، یوازې ته نه یې، واړه بچیان دې هم معتاد کېږي.
زه هم دا ویره لرم، زموږ ژوند خو هسې هم تباه دی، باید بچیان مو دا بلا رانه ونه خوري.
خور، ستا ویره بیخي پر ځای ده. د یو ماشوم چې پلار او مور دواړه معتاد وي، هغه به څنګه خوندي پاتې شي؟
نو چاره څه ده ډاکټر صاحب؟
چاره یې دغه ده چې باید د دې خورکۍ میړه د ځان علاج وکړي.
ډاکټر صاحب، ډېر مو ورته ویلي دي خو زموږ خبره نه مني.
ته یو چورت ووهه، خامخا یوه لاره پیدا کولی شي.
بس بس، اوس مې یوه خبره را په یاد شوه، زه یې قانع کولی شم چې د ځان علاج وکړي.
څنګه یې قانع کولی شي؟
څنګه یې قانع کولی شي ولورې؟
راځه بابا، بیا به په کور کې درته ووایم. اوس راځه چې کور ته ولاړ شو.
ښه سمه ده لورې، درځه چې ځو. ډاکټر صاحب وبخښئ، اوس موږ ځو، له مشورې وروسته بیرته تاسې ته راځو.
بیخي سمه ده، هر کله چې راسئ زه مو په خدمت کې یم.
ښه حاجي انوره، تا ویل زه خاصه خبر لرم که څنګه؟
هو خبره خو لرم، دا د شفیقه او سردار هم شته. لورې خبره دې شروع که، دا د خسر دې هم ناست دی.
بابا ته خو خبره چې ما څو ځله د ځان علاج وکړه، خو دا چې سردار د هیروینو عملی دی، زما علاج هېڅ ګټه نه کوي.
زوره کشه، ستا زما له هیروینو سره څه؟
سرداره بچیه، ته خوښ شه، میرمن دې سمه خبره کوي.
سرداره بچیه، ډاکټر وویل تر هغو چې ته د هیروینو عمل پرې نږدې، شفیقه هم نه جوړېږي. موږ یې په څه تکلیف علاج وکړو، خو ستا له خاطره بیرته په نشو اخته شوه.
وسریه، زما او ستا ژوند خو تباه دی، آخر به مو ماشومان هم په هیروینو اخته شي، پر دوی خو لږ رحم وکړه.
واښځې، زه علاج نشم کولی، دا ډېر سخت کار دی.
که ته ټینګه اراده وکړې ولې نشې کولی؟ زه علاج کولی شم او ته نشې کولی.
ښه وایي، دا نشه پرېښودلی شي او ته نشې پرېښودلی.
ګوره بچیه، تا حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ټینګه اراده غرم سوری کولی شي، ته یې روی نشې پرېښودلی.
کاکا ته څه وایې؟ داسې سخت دردونه لري چې څه درته ووایم.
نو د دردونو لپاره خو په شفاخانه کې دوا درکوي.
والکه بېځایه پلمې مه کوه، دا زرګونه خلک څنګه هیروین پرېږدي؟
آخر چاره څه ده؟ باید بچار مو هم پوډریان شي.
بس نو دی، خدای کارونه دي، موږ څه کولی شو؟
نو خدای خو درته وایي چې نشه حرامه ده، ته ولې کوې؟
نو اوس خو په دې دام کې بند شوی یم.
موږ هم د دې لپاره راغونډ شوي یو چې تا له دې دام څخه خلاص کړو.
اوس کار اسانه شوی ده، دادی زه نشه پرېږدم، ته یې پرېږده.
ګوره بچیا، موږ ټول ستا دوستان یو او ستا د ګټې خبره کوو. زه د پلار حاجي انور د خسر او شفیقه د میرمن ده.
بس پلار، ما او کار سره پرېږدی، زه هم داسې خوشحاله یم.
د غم خوشحالي دې شه، دا نو څه خوشحالي ده، ټول کور دې تباه کړه، له اولادونو به مو څه جوړ شي؟ نه تعلیم او نه یې تربیه شته، یو وخت به دوی هم لکه تا ملیان شي.
درته ومې وایم چې زه هم داسې خوشحاله یم.
ښه چې ته علاج ته غاړه نه ږدې، زه و اولادونه مې د پلار کره ځو. تر هغو چې تا د ځان علاج نه وي کړی، بېرته نه راځو.
ته خو د خپل سر نه یې چې زیبه، چې زما خوښه نه وي یا ځای هم نشي تلی.
شفیقه ښه وایي، زه هم دا اوس له ځان سره بیایم.
سرداره، حاجي انور ښه وایي، زه ورسره موافق یم. یوازې ستا په خاطر خو به شفیقه او بچیان یې په تناره کې نه سوځو.
راځه لورې چې ځو، بچیان دې را روان کړه.
شفیقې، ما یوازې پرېږدې.
خود یوازې دې پرېږدم، په بلا دې وهم. ته پوشه، پوډریان دې پوشه.
صبر وکړئ، زما خبره خو واورئ.
نه اورم، که زه او بچیان دې در باندې ګران وای، پوډر به دې پرېښي وو.
همدا دې اوروي. وایه څه وایي؟
شفیقې، که زه نشه پرېږدم نو بیا ما یوازې نه پرېږدې.
نا نه نو ولی بده پریگدم لیوانه خونه ایم چه خپل میره یواز پریگدم
چنده سیده ازست ناسی خبره من نمه خود خدای لپاره ما یوازی ما پریگده ما شرف خانه تا بوزه چی بیخی لده مردار عمل چه خلاص شم زم نور ستنه ایم
بیخی سماده چی تا نشه پریده ولی نسار لساره بودی بوزه شرف خانه تا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.